ද වෂිංටන් ඩීසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
ګران اوریدونکو ستړي مشه دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده. نن د زیارت پرز کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. په پاکستان کې رمازیګر شپه په افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي. د وایس اف امریکا دیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بخت ور شهر کلی وایم. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د تازه خبرونو سره ټکو ته. په پاکستان کې د لا قانون ډلې تحریک لبیک په زرګونو پلویان د ګوجرانوالي خار نه اسلام آباد په لور په احتجاج روان دي. حکومت د امن خوندي کولو لپاره په یو شمیر خارونو کې رینجر ځواکونه په ځای کړی دي. د تحریک لبیک د پلویانو سره داونې پانخته کې لک تر لګه اته پولیس وجل شوی او د پاکستان په ټولو برخو کې د اکتوبر په میاشت کې ټول یو کم دیرش فوجیان، نیمایي فوجیان او پولیس وجل شوی دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی د په اگست کې د افغانستان نه د امریکایانو د وتلو عمل ته د بیا کتنې امر کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د لا قانون ډلې تحریک لبیک په زرګونو پلویان د ګوجرانوالي خار نه د اسلام آباد په لور په احتجاج روان دي او حکومت د امن خوندي کولو لپاره په یو شمیر خارونو کې رینجر ځواکونه په ځای کړی دي. د پاکستان د حکومت لخوا په پنجاب صوبه کې د نیم پوځي ځواک یا رینجرز په ځای کولو د اعلان وروسته هم میډیایي رپورټونه وایي د لاهور نه روان شوي د تحریک لبیک ګڼ شمیر پلویان د ګوجرانوالي خار ته رسیدونکي دي. لا قانونه ګرځول شوي ډلې تحریک لبیک چې 13 اونۍ لاریون پیل کړي، د پنجاب پولیس لخوا د لاریون د مخنیوي په مهال د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په انخطو کې د میډیا رپورټونه وایي لک تر لګه اته پولیس وجلې شوې دي. مخالفو ګوندونو په تحریک انصاف ګوند د تحریک لبیک په قابو کولو کې د ناکامۍ تور لګولې. د مسلم لیگ نون شاباز شریف په حکومت نیوکه کړي چې دغه طرحګر ډلې د قابو کولو پالیسی نه لري. او د تحریک انصاف ګوند د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری هغه ته په یو ټویټ کې ویلي دوی د تحریک لبیک د مخنیوي په اړه واضحه تګلارې لري، خو شاباز شریف داغه په وینا په خپل غنګست دي. تیروز د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ویلي او د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د سیاسي او عسکري قیادت غونډه کې د تحریک لبیک سره هم د نورو طرحګرو ډلو په سیر د چلند خپلولو پریکړه شوې ده. او د تحریک لبیک د پلویانو سره داونه په انخطو کې لک تر لګه اته پولیس وجل شوی او د پاکستان په ټولو برخو کې د اکتوبر په میاشت کې ټول یو کم دیرش پوځیان، نیمایي پوځیان او پولیس وجلې شوې دي. د میډیا رپورټونو تر مخه روانه د اکتوبر میاشت د پاکستانی پوځیانو او امنیتي عسکرو لپاره په ټول کال کې تر ټولو خونړۍ میاشت ګرځېدلې ده، چې هم په دغه یوه میاشت کې یو کم دیرش پاکستانی عسکر وجلې شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د پاکستان حکومتي چارواکو د دغه بریدونو غندنې کړې دي. د پاکستان تر ټولو لوی پنجاب صوبې اسمبلی په نکانامه کې د ختم نبوت د خاني اچولو قرارداد منظور کړی دی. دا قرارداد د مسلم لیگ قائد اعظم ګوند د اسمبلی زنانه غړي خدیجه عمر تیر ورځ وړاندې کړی وو چې په اسمبلی کې په ګډه منظور کړی شوی دی. د بشري حقوقو فعالان او څیړونکو وایي دا په پاکستان کې په اقلیتي ټولنه د فشار اچولو یو بله طریقه ده او په مستقبل کې اقلیتي ډلو لپاره د ستونزو سبب جوړېدای شي، چرته چې اقلیتي ډلې د وړاندنه د سخت دریځ ښکار دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د شروع یا چهارشنبې په ورځ ویلي د اگست په میاشت کې د افغانستان نه د امریکایانو د وتلو عمل ته د بیا کتنې امر کړی دی. بلینکن زیاته کړه ډېر داسې شیان دي چې اوس ورته بیا له شانه ګورو، نو پوښتو چې آیا بل ډول څه مکولی شو او که نه. خو دغه جګپوړي امریکایي ډیپلومیټ د دغو بیا کتنو په اړه نور تفصیل په خپله وینا کې نه دی ورکړی. د افغانستان نه د امریکایانو د وتلو سره دغل تر ترګرۍ په ضد د امریکا د دوو لسیزو جګړه پای ته رسېدلې ده. او د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان په سقوط کې پخوانی صدر اشرف غني او دغه د کابینې غړي ذمہوار دي، خو په ورته وخت کې د پرزول شوي ولسمشر اشرف غني مرستیال امر الله صالح ویلي خلیلزاد د افغانانو سره لوی دوکه کړي او لا هم په زخمونو مالګي دوړوي. او ایران وایي د خپل اټمي پروګرام په سر به د نړیوالو سره یو ځل بیا د نومبر په اخره کې خبرو تکینی. د امریکا سټیټ ډیپارټمنټ دا خبر ورکړي خو نور تفصیل نه دی ورکړي. نړۍ د ایران سره په کال 2015 کې د جوهري پروګرام په سر لوزنامه کړې و. خو د امریکا تیر صدر ډانلډ ټرمپ په کال 2018 کې امریکا د دغه تړون نه بهر کړې و او په ایران یې نور بندیزونه لګولي وو.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې به د پاکستان او د سیمې په اړه باندې اهم رپورټونه لرو. خو دا وخت په پاکستان کې چې کوم اړې ګړې روان دي، احتجاجونه دي، په هغه باندې رپورټ تر سره شریکو. د پاکستان د حکومت لخوا په پنجاب کې د احتجاجونو د مخنیوي لپاره د رینجر ځواک په ځای کولو باوجود نن بیا هم د غیر کارونو ګرځول شوی توندار ډلې تیر کې لبیک لخوا د خپل غوښتنو لپاره په ومه ورځ احتجاج روان دي. او د پنجاب سرخار لاهور نه پیل شوی احتجاج د جیټی روډ د لارې د اسلام آباد خواته تک کوي. او مطبوعات وایي چې احتجاج کوونکي دا وخت ګوجراواله ته نږدې شوي دي. د پاکستان مطبوعات وایي چې په راولپنډي او اسلام آباد کې حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. او د خونړي احتجاجونو په وخت تر اوسه پورې مطبوعات وایي چې اته پولیس عسکر وژل شوي دي. او په ټول پنجاب کې د دوه میاشتو لپاره رینجر ځواک په ځای کړی شوی دی. د تحریک لبیک غړي له مرکزی حکومت غواړي چې تدوین ول شوی مشر صادر رضوی دی خوشی کړی شي او د پیغمبر د خاکو جوړولو په سر د فرانس سفیر له پاکستان وباسي. خو داخله وزیر شیخ رشید ویلي دی چې پاکستان کې د فرانس سفارتخانه نشي تړلې، ځکه چې د سره به د اروپای هیوادونو سره تعلقات خراب شي او پاکستان د وړاندې نه د معاشي مشکلاتو سره مخ دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
د لا قانون تحریک لبیک ویان صدام بخاري لخوا جاری کړل شوی خبر پاړه کې د حکومت سره مذاکراتي عمل پیل کېدو داوا شوی ده. توندرا وډاله د خپل گرفتار مشر صادر زوی د خوشکولو او فرانس کې د پیغمبر اسلام خاکی خپرېدو په ضد د پاکستان د فرانس سفیر اوخکلو د خپل غوښتنو پر سر اسلام آباد په لاره احتجاجي لاریون پیل کړی دی. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه دغه لاریون کې په زرګونو خلک شامل دي او دا وخت د پنجاب صوبې قانون کې علاقه کې دوی احتجاجي په لټ باندې ناشتي. د تخبرګون کې د اطلاعات او مرستیال مرکزی وزیر فاروق حبیب او د پنجاب حکومت ویان حسن خاور ویلي حکومت مذاکرات باندې باور لري خو د دې په شان ناجایز غوښتنې نشي منلي. هم تیر ورځ د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری ویلو د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ سیاسي او عسکري قیادت غونډه کې د تحریک لبیک سره د سیاسي ګوند په ځای د جنګیالي ډلې چلند خپلولو پریکړه شوې ده. خو د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر پرویز هود بھائی د حکومتي دعوې ته د شک په نظر ګوري او وايي تحریک لبیک ته وخت سره د پاکستان فوزي اسټابلیشمنت ملاتړ حاصل دی او هغه نوی دي چې د تنظیم په ضد به ریاستي ادارو تګلاره کې څه بدلون راشي.
ان کے اوپر ہاتھ بھاری رکھا جاتا ہے، مذہبی تنظیموں پر ہاتھ بہت ہلکا رکھا گیا ہے.
اول د پاکستان ریاستی اداره د پختون ژغورن غورزنګ غوند تنظیمونه حضوروي چې په پر امنه مبارزو باندې باور لري. خود پرویز هود بای په خبره د سختاري چې لا قانون تحریک لبیک ته به یو ځل بیا محفوظ لار ورکړي شي. روان کال اپریل میاشت کې د تحریک لبیک احتجاجي لاریون په محل کاپ تختل وینا کې وزیر اعظم عمران خان د تنظیم د کارکونانو د لاسه د شپږ سوه پولیس چارواکو د جوبل کېدو پخلی کړی و. خو تر اوسه پورې حکومت دا نه خی په دې کې ککړ د تنظیم څومره کارکنانو یا مشرانو په ضد کاروایی کړي دي. تیر ورځ هم د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید ویلو کابل کې کېناست د تحریک لبیک احتجاجي مظاهرچیانو د تشدد د لاسه ځایي څلور پولیس چارواکي مړه او د اویاو نه زیات جوبل شوي دي. د دفاعي چارو بل یو سیړونکي جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي که دا ځلې هم د پاکستان حکومت تحریک لبیک سره نرمي وکړه نو د دې بدې نتیجې مخې ته راتلی شي.
ذمہ دار ملک کی حیثیت سے اپنا مقام حاصل کرنا ہے اور عوام میں اعتماد حاصل کرنا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس قسم کی تنظیموں کے خلاف ایکشن لیا جائے.
اول اس وقت راغلی دا پاکستان حکومت اور ریاستی ادارے دا ثابت اکلی چی تحریک لبیک غند تنظیمون و بیزای غختنی او احتجاجون بنور نزغملی کی گی. بلخوا حکومت دا احتجاجی لاریون دا پایا تخت اسلام آباد تا رسیدو مخنی ولی لپار دا سرخار او پینڈے ترمنز فیض آباد دا گیر چاپیر علاقے تڑلی دی. دوارو لویو خارونو کی دا زرگون و پشمیرے کی امنیتی چارواکی پا زیکلی شوی دی و دا فوز باتحت ادارے رینجرز پا حساس گرزولی شوی مقاماتو باندې گش پیل کړی دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزې رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د پاکستانی مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د اکتوبر میاشت د پاکستان امنیتی سرتیرو لپاره پر روان کال کې تر ټولو خونړی میاشت ګرځېدلې ده. په دې میاشت کې شاوخوا یو کم دیرش پاکستانی عسکر په ترهګر بریدونو کې وژل شوي او ګڼ شمېر بیا نور ژوبل شوي دي. د پاکستان حکومتي چارواکو دا بریدونه غندلې دي. دغه بریدونو ذمواري پاکستانی طالبان او داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخستې او د پاکستان پوځ هم وار په وار د دغه بریدونو ذمواري د پاکستان په دښمنه استخباراتي ادارو اچولې. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال عدنان بیٹنی په یو رپورت کې راکوي.
د میډیا راپورټونو تر مخه روان د اکتوبر میاشت د پاکستانی امنیتی سرتیرو لپاره په روان کال کې تر ټولو خونړی میاشت ګرځېدلې ده. په دې میاشت کې شاوخوا نږدې یو کم دیرش پاکستانی عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي هم دي. د پاکستان حکومتي چارواکو دا بریدونه اخندلې دي. د شمیرو تر مخه په دې میاشت کې 40 پاکستانی سرتیری چې پکشي 45 د پاوز او اف سی ځواک سرتیری او 8 پولیس سرتیری هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د امنیت په بیلابیلو پیښو کې په هدف کړی شوی دي. د وژنو د پیښې د خیبر پښتونخوا په وزیرستان بنو لکی مرور ډیره اسماعیل خان کورما او باجوړ ضلعو کې ترسره شوی دي. د دغو بریدونو ذمہداری پاکستانی طالبانو او داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخستې. په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو چړنیز مرکز مشر منصور محسد وایي په تیر شوي دوو میاشتو کې د تیرو نورو میاشتو او پرتله د ناامنۍ پیښې په څو چنده سیوا شوې دي. هغه ویل د ضرب عذب عملیاتو وروسته یوازې په قبایلی سیمو کې د بد امنۍ پیښې کې دي، خو اوس د ناامنۍ دا لړۍ بندوبستي سیمو ته هم غځېدلې چې پکښې په یوه ورځ کې د لسو پورې کسان وژل کېږي او دا د ضرب عذب عملیاتو وروسته تر ټولو زیاته شمېره ده.
ودارہ مختاغا چرا ہوندای اپی سٹاک خبرے وچ دے ٹی ٹی پی او دے حکومت او ہاں یو دے گلبادر گروپ سارا وے نور ٹی ٹی پی سارا نہ وے او گلبادر گروپ ہاں ویس ازوڑ پوزیشن کو نہ دے پا مقابلہ سے ہولڈر کمزور ہے دے
پیشور پونتن دے چڑنے سے متعلق دے سانگ پخوانے پروفیسر او دے سیاسی چالو کار پوہ ڈاکٹر سرفراز وئی دے یو تاریخ تے کلچ ہم پا افغانستان کے طالبان حکومت راغلے دلتا پ خیبر پشتونخوا کے ہم نان سٹیٹ ایکٹرز یا قوتونه تنظیمونه چې وسلوال فعالیتونه لري فعالیتونه سیوا شوی دي.
زموږ ریاست چې پاکستان ریاست دی چې اکثر د تراګرو سره چې صاف سلوک کوي کله مرستیال شي نو دی کې یو صاف اتیچوډ خو همیشه نه پاتې دی، کافی مده نه پاتې دی. د طالبانو یا افغانستان کې بیا ونی ولوري نو دا هغه تم دي صاف دي نو هغه خو آپس کې تعلقات دي. تراګر بین الاقوامي تراګر طالبان پاکستانی طالبان دی آپس کې تقریبا یو شان خلک دي او کله دی خپل استعمالي ته آپسن قوتونه یو بل غرزولو لپاره سیاسي حکومت غرزولو لپاره یا آپس کې آتا کې وسو چې څوک به کور کمانډر وي او څوک به چې دی کمانډر ان چیف دی کوم چې دی ان ته آپسن قوتونه خپل دخل لري.
په ورستۍ کې په 28 اکتوبر د پاکستان د بارنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي د استخباراتي ادارې د مشر جنرال فیض حمید او لوړپوړو چرواکو سره د کابل سفر کړی او له کابل څخه اسلام آباد ته په بیرته ستنېدو د مطبوعاتو سره په خبرو کې طالبانو مشرانو سره لیدو حال احوال شریک کړی وو. هغه ویلي وو په لیدنو کې د طالبانو د حکومتي مشرانو سره یې د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ لیبریشن آرمی په اړه اندېښنې شریکې کړې شوې او افغان طالبانو ورته ویلي چې د هغو په موجودګۍ کې پاکستان له دا وهم نه دی پکار چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد وکارېږي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د شورو چار شنبه په ورځ ویلي دي چې د 3 اگست په میاشت کې د افغانستان څخه د ځواکونو اوښتلو عمل ته د بیا کتنې امر کړی دی. له افغانستانه د امریکي عسکرو د وتو نږدې 2 میاشتې پوره کیږي، خو لا یې هم له دغه هیواده خپل وګړي او هغه افغانان چې ورسره کار کړی د دغه هیواده د وښکلو کار سرته نه دی رسولی. په تیرو وختونو کې د پرزول شوي ولسمشر اشرف غني مرستیال امرالله صالح ویلي خلیلزاد له افغانانو سره لویه دوکه کړې او لا یې هم په زخمونو مالګه دوړوي. په دې اړه سره د وایس اف امریکا یو رپورټ د وی او ای ډیوا همکار مجاهد جواد شریکوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د شوروي چارشمبې پورز وویل د په اگست کې افغانستان څخه د امریکایانو د وتلو د بشپړې بیا کتنې امر کړی. لا فنسان څخه د امریکایانو له وتلو سره د غلطه ترهګری په وړاندې د امریکا د دوه ولسیزو جګړه پای ته ورسیده. په دغه مهال د طالبانو لخوا د کابل لنیولو او د ولسمشر اشرف غنی حکومت له پرزیدلو سره امریکا او متحدینو یې په چټکۍ سره تر یو لکو څلور شته زرو زیات ملکیان چې په هغو کې امریکایان، افغانان او نور شامل وو په الوتکو کې وویستل. کاڅه هم په تیرو دوه میاشتو کې ځینې کسان په دې توانېدلی چې له افغانستان څخه ووزي، خو په زرګونو نور افغانان چې له امریکایانو سره کار کړی وو د تخلیې د بهیر له پای ته رسیدو وروسته هم هلته پاتې شول. د کابل د هوایي ډګر له لیارې د تخلیې په بهیر کې دیارلس امریکایان په یوې بمی چاودنه کې ووژل شول چې پړه یې د داعش ډلې ومنله. بلینکن چې له واشنگټن څخه د باندې په فارن سرویس انسټیټیوټ کې یو ډله وکیلانو، ډیپلوماټانو او نورو ته وینا کوله وویل ما په داخلي توګه د یو لړ بیا کتنو امر کړی چې له افغانستان څخه د تخلیه او د بیا ځای پر ځای کېدو په بهیر کې زموږ په پلانونو او د عملي کېدو په چارو باندې تمرکز ولري. بلینکن د امریکا د بهرنی چارو وزارت لخوا د تخلیه د هڅو ستاینه کړې، خو دای هم ویلي چې دغه اداره باید لدې څخه ذکر وکړي کچېری بیا امریکا له یو داسې حالت سره مخ کیږي چې د جګړې لسیمې څخه څړول په جټکی سره تخلیه تر سره کوي. بلینکن چې تکړه ډیر داسې شایان دي چې اوس پرته بیا لشاګورو نو موږ بیا و پختو چې آیا موږ بل ډول څه کولای شول. دغه جګ پوری امریکایي ډیپلوماټ د دغه بیا کتنو په اړه نور تفصیل ورنکړ، خو دومره وویل چې موږ یې ځان افغان ملګرو او شریکانو پر راتلونکي کې د بهرنی چارو وزارت مامورینو ته چې بیا خایل دغه ډول حالت سره مخ شي اړین بولو. د امریکا خبری رسانه یو اتیره و نه راپور ورکړی و چې د بهرانی چارو لوی مفتش به په افغانستان کې د ډیپلوماټیکو عملیاتو د پایته رسیدو ارزونه کوي او د امریکا لپاره به د کډوالو د ځانګړو ویزو یا اس ای وی کتنه هم کوي د کومې لارې چې افغانان وتوانیدل چې امریکا ته راشي او دلته ژوند وکړي. اخوا د افغانستان ته پرځول شوی ولسمشر اشرف غنی مرستیال امرالله صالح د زلمی خلیلزاد هغه څرګندونو ته تون غبرګون خودلې چې وای د طالبانو د بریا لوی دلایل تر ډیره د ولسمشر غنی لا جاجات د افغان مشانو خود خواهی او د جګړې لپاره د افغان پوجیانو د اراده نشټواله و. امرالله صالح ویلی د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاد زلمی خلیزاد له افغانانو سره د شوی لوی دوکي اصلي طرح و. نوموړي په خپل ټویټر باندې لیکلي خلیزاد د افغانستان له جمهوریت نظام سره د قربانۍ د بزې په څیر چلند کاوه او تر هغه ورسره لباسي همدردی کوله چې چاړه د جمهوریت تر مری ورسیده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت په خوانی استاد خلیلزاد د سرګندونې د شوروي چرشنبه پورس په یو آنلاین بحث کې کړی دی. خلیلزاد زیاته کړه په داسې حال کې چې افغان سیاسيونو او د مدني ټولنې غړو له طالبانو سره پر یو سیاسي توافق خبرې کړې وي، امریکا غوښتل داسې یو موقت جوړښت رامنځته کړي چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي. د خغلی خلیزات په وینا د جمهور رئیس غنی سره محاسباتي تیروتنه دا و چې هغه باور نه درلود امریکا دی له داسې یوې سیمې ووځي چې د هغه په وینا د امریکا پوځیانو او استخباراتو ته د چین، روسیې، ایران او پاکستان په شان د مهمو ستراتیژیکو هیوادونو لپاره فزیکی نږدېوالی ورکوي. خلیزات په دې بحث کې وویل ما هڅه وکړه نو ما وړه وه هڅوم چې جمهور رئیس ترامپ ډیر جدي دی او هغه وویل نه استخباراتو او پوځیانو ماته بل څه ویلي. خلیزاد همدارنګه د افغان مشرانو خودخواهي، ځان محور او فاسد رفتار چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د ناکامېدو سبب وګرځید د خواشینۍ وړ وباله. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډي سي.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voa.
کدرمنو ورځونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. اوس په دې خبرونه کې وښوره نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې د ټایم میگزین هغه لیکنه بدر سره شریکو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د واک سمبالولو وروسته دوی د جنکو په های سکول او د پوهنتون په زده کړو بندیزونه لګولې دي. تفصیلی را سره د وی او ای ډیوا همکار مختار خلیل شریکوي.
په افغانستان کې د امریکای په مشرۍ کې د ترهګرو خلاف د شلکلن جنگ د ختمېدو سره افغان طالبانو په زورګونو افغان جنکو او زنانو باندې د های سکولونو او یونیورسيټو دروازې بند کړي. خو د افغانستان په ځینو سیمو کې جنکو د خپل تعلیم د جاري ساتلو لپاره نوې لارې چارې لټولې دي. په دې موضوع د امریکای د مشهور هفتیز میگزین ټایم په یو تازه غنه کې یو ډیر تفصيلي معلوماتي ریپورت خور شوې ده. ټایم د خپل ریپورت په شروع کې لیکلي دي چې د طالبانو د کابل د نیو نوراندې د کابل په هنتون په شلو زرو شاګردانو یا طالب علمانو کې نیم په نیمه جنکې وي. امریکای په تیرو شلو کلونو کې افغانستان کې د زنانو په تعلیم د یو ارب ډالرو نه زیات رقم خرج کړی دی. خو د امریکای او طالبانو ترمنځ د امن په خبرو اترو کې د طالبانو د بار بار تسلو او یقین دهانو باوجود د کابل نوی حکومت یونیورسيټو او های سکولونو ته د تعلیم د پاره د زنانو او د جنکو تلل بند کړی دی. د طالبانو یو وزیر او پخوانی بیان ذبیح الله مجاهد خپل یو بیان کې ویلي دي چې موجوده وخت د جنکو او زنانو په هنتون او سکولونو ته د تلو د پاره سازگار نه دي او چې کله هم حالات خشي دوی به زنانو او جنکو ته د خپل تعلیم جاری ساتلو اجازه ورکړي. ټایم لیکي چې افغان زنانو او جنکو د خپل نیمګړی تعلیم د بیا شروع کولو او مکمل کولو د پاره د انټرنیټ لار لټولې ده او دوی اوس انلاین خپل تعلیم بیا شروع کړي دي. ریپورت جاتي چې په کابل په هنتون کې حلقانو سره په ګډه کلاس کې پناستی د بندیز لګیدو نه پس زنانو او طالب علمانو د تیرو سو هفتو راسي د کالیفورنیا یو یونیورسيټي سره د خپل نومونو اندراج کړي دي. دغه یونیورسيټي به د منافع نه ګټلو په بنیاد کالیفورنیا نه د نومبر د لومبي تاریخ نه د افغانستان د لرو پرتو سیمو زنانو او جنکو ته د دوی د نیمګړي تعلیم مکمل کولو لپاره انلاین کلاسونه شروع کړي. دینه په د افغانستان د هغو زنانو شاګردانو لوی فائدہ وشي د چا په تعلیم چې طالبانو بندیز لګولې دي. ټایم میگزین لیکي چې د کالیفورنیا د انلاین دغه یونیورسيټي نوم یونیورسيټي اف دی پیپل یا د خلکو یونیورسيټي ده او د دغه یونیورسيټي بانی صدر خاغلی رای ریشف ټایم سره خپل یو ملاقات کې ویلي دي چې د امریکای د فوجونو په تاده سره افغانستان نه د وتو رستو د یونیورسيټي انتظامیه د تعلیم د حصول په لار کې افغان زنانو ته په پرتو مشکلاتو غور شروع کو. دوی چې یونیورسيټي اف دی پیپل په ګرد د دنیا کې یو لک طالب علمانو ته د دوی د تعلیم په مکمل کېدو دوی ته سندونه ورکړي. ټایم میگزین لیکي چې کله امریکای افغانستان نه د وتو تیاریاں شروع کړي نو دغه وخت نه د افغان زنانو افغانستان نه بهر د نورو ملکونو یونیورسيټو ته د لیګلو کوششونه هم شروع کړي شوی وو. د ملګرو ملتونو ترقیاتی پروګرام د یورپی یونین په مالی مرستو افغانستان سره جوخت د وست ایشیایي ملکونو یونیورسيټو ته د افغان زنانو د تعلیم د پاره د لیګلو په غرض دویته د یو شمیر وظیفو ورکول وړاندیز وکړو. دغه شان د برتانیې اکسفورد یونیورسيټي هم د خیر خیګړی د کارونو د یو تنظیم په مالی امداد افغان زنانو ته د پینزو تعلیمی وظیفو ورکول وړاندیز کړی دی. خو یونیورسيټي اف دی پیپل غالبا چې اکی یو تعلیمی تنظیم دی چې افغان زنانو ته د آنلاین تعلیم د حصول د پاره په لوی شمیر کې د مکمل وظیفو ورکول وړاندیز کړی دی. د طالبانو په کابل د اختیار د قائمیدو نه پس د یونیورسيټي اف دی پیپل بانی صدر ریشف د بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن د کلنٹن فاؤنڈیشن او د فورڈ فاؤنڈیشن په مالی مرستو افغان زنانو ته د یو زر تعلیمی وظیفو ورکول وړاندیز کو. د زرو وظیفو په جواب کې 2000 افغان زنانو د داخلي دپاره ارزای وکي. خاغلی ریشف اوس دومره مالی مرستې راغونډې کړې دي چې دغو ټولو زنانو ته وظیفې ورکولی شي. ټایم میگزین یونیورسيټي اف پیپل سره د تعلیم حاصلولو لپاره غوره کړی شو 15 جنکو شاګردانو سره هم خبرې کړې دي. په دوی کې د کابل پوهنتون یو 21 کلنه نسرین طالب علم هم ده. نسرین ټایم ته ویلې دي چې زما تعلیمي وظیفه به په نومبر کې شروع کیږي. دا وای چې دی وظیفه زما ټولې مایوسه ختم کی. یونیورسيټي اف پیپل سره د داخلي اخستونه علاوه نسرین د لندن د کینګز کالج د انګریزي ژبې په کلاسونو کې او د سویلي افریقي د یونیورسيټي اف کیپ ټاون د نفسیاتو د شپږو هفتو په کورس کې هم داخله اخستې ده. ټایم میگزین د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې کوم افغان جنکو د تعلیم لپاره آنلاین داخلي اخستې دي، دوی د طالبانو د ویری خپل آنلاین تعلیم ډیر پټ ساتلی دی. خو د طالبانو نه علاوه دوی د بجلی د نشتوالي او د انټرنیټ د لوی خرچ مسلو سره هم مخ دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
نن یوزل بیا په چمن پوله باندې د ویښ د ځوانانو غورځنګ لخوا احتجاج شویل. د احتجاج دوی د چمن پوله د بندیدو په خلاف او د دې ترڅنګ د ګرانې په خلاف هم تر سره کړی دی. د چمن پوله چې دروان میاشتې د اکتوبر 15 مینیټې څخه بند ده. تاجران وایي چې د سختو ستونزو سره مخ کړی دی. وروستي حال په د وی او ای ډیوا خبريال نعمت سرحدي په یو رپورت کې راکوي.
په چمن سرجه شار کې دغه د نننې ورځې احتجاجي لاریونه غونډه د ویښ ځوانانو غورځنګ لخوا تر سره سول. د چمن او سپین ولډک ترمنځ پوله د خلاصون غوښتنه کول. د ویښ ځوانانو غورځنګ لخوا جوړ شوی دغه احتجاجي لاریون د شار مال روډ څخه را روان سو او بیا پر شهیدانو څلور لارې تاج روډ باندې د احتجاجي غونډې بڼه واخیسته. څو ورته د یاد شوی غورځنګ مشرانو خپلې ویناوي وکړي. د ویښ ځوانانو غورځنګ مشر منور خان اسګزی په دغه محل وبيوي دیوته وویل د چمن پولیس سره د چمن او سپین ولډک اوسیدونکو په لکونو ادي خلکو روزګار وابسته دي. خو دغه پوله د تیر درې اونۍ رئیس بند پاته ده او د اودي خلکو مشکلات سوا سوي دي.
دا یو ځنې واحد لار ده زموږ د چمن د شاوخوا علاقو د دې سره مربوط زموږ د معاشي یو مستقبل یا د معاشي گزاران زموږ هغه ولاره هغه کبنده ده. نو دلته خاموشي ده کا اپوزیشن پارټي نه دي پارلماني او کا حکومتي بنچو باندې نه است پارلماني ټول چوپ نه است. په دې کې موږ د ټولو لس په نمائندګي راوتلی یو خپل دروازه زموږ معاشي مستقبل
په دغه احتجاج کې شریک ادي خلکو په لاسونو کې تور بیرغونه نیولې وو چې د پولې د بندش له وجې په سیمه کې تور ورځ لمانځل ښکاره کول. دغه ویښ ځوانانو غورځنګ یو بل مشر الصادق ناراض و بي يو اي ډي وته وویل چې پر چمن پوله باید دواړو غاړو ته پرشنته کاټ او تذکره او ادي قبایلو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي.
صرف د راش د وجې څخه سپین جوړي خوندې مندې دا په دالار کې مري سره اوري. زموږ مطالبه دا ده موږ د ریاست څخه مخه زوري دا تل کو خاص ورته کو موږ دې ودی ته نه مجبور کی سبا موږ څخه سخت قدم واخو. لیازه دغه د بارډر دروازه سکم پاکستاني شناخت کارت یا کم تذکره ده پر هغه طریقه باندې خلاص.
د چمن پل افغان طالبانو دروان میاشتې پر 15 تاریخ باندې د بندولو امر کړی وو او د پاکستان څخه اوشتو د راوشتو په محل افغانانو سره د بد وضعیت بندول او د دې ته اسانتیا ورکول غوښتنه کړې وه. خو پاکستانی چارواکی وایس د پول امنیت خوندي کولو د پاره ګامونه اخیستي دي. خو د دواړو طرفو ترمابینس خبرې هم وسوي، خو پر بازو نقطو باندې د اتفاق نه کېدو له امله دغه پول وسم بند ده او وسم په زیات شمېر افغانان مسافر په چمن سره د شهر کې بند پاتې دي چې خپل وطن ته ستنېده غواړي، او بس په بلده کې بیا په سوون افغانان د علاج درملنې لپاره پاکستان ته راتګ غواړي هلته بند پاتې دي. د بعضې باوري سرچینو له خولې افغان طالبانو د لوی کندهار شپږ ولایتونو تذکره لرونکو ته پر چمن پل اوښتو راوښتو اجازه د پاکستان څخه وغوښته، خو پاکستان یوازې پر کندهار ولایت تذکره او عادي خلکو د تګ راتګ اجازه ورکولو ته تیار دی. د دې وجې دواړو خواوو تر مابینځ خبرې ګټورې نه وګرځېدې. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
پاکستان تر ټولو لوی صوبه پنجاب کې شمله په نکاح نامه کې د ختم نبوت د خاني اچولو قرارداد منظور کړی شوی دی. دا قرارداد د مسلم لیگ قائد اعظم ډلې لخوا د شمله زنانه غړې خدیجه عمر 13 ورځ وړاندې کړی چې په متفقه توګه منظور کړی شوی. هغه وای د دې مقصد د واده په محل د مسلمان او غیر مسلمان په ځانګړي ډول د احمدی او قادیانی ترمنځ فرق واضح کول دي. دا نړیوالو بشری ادارو لخوا اکثره په پاکستان نیوکی کیږي چې په پاکستان کې په اقلیتی ټولنه فشار اچول کیږي، او د بشری حقوقو د ډلو سیډونکو وایي چې دا تازه قرارداد هم د دغه لړۍ یو برخه ده چې په راتلونکو کې به د پاکستان لپاره مشکلات زیات کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
د قرارداد په متن کې ویلي شوی چې د پنجاب اسمبلی ایوان د غوښتنه کوي چې د مسلمان او غیر مسلم قادیانی او احمدی ترمنځ فرق واضح کول لپاره دی. د نادرا او پاسپورت په فارم کې درج د حلفنامې په طرز باندې د مسلم فیملی لاز نور لسو یو شپیتم لاندې د ټاکل شو قواعدو په ترڅ کې د مجوزه نکاح نامې په فارم کې دی د ختم نبوت د حلف کالم شامل کړي شي. سیړونکو وایي کې دي چې دا منظور شوی قرارداد په سملاسي ډول کمپایل و نه لري، خو په راتلونکي کې دا لوی کشاله رامینځته کولی شي. دا قرارداد د اکتوبر په 26 نیټه پنجاب اسمبلی ته وړاندې کړی شوی. د قرارداد وړاندې کوونکي د مسلم لیگ قاف غړي خدیجه عمر وایس اف امریکا اردو څنګ سره خبرو کې ویلي د دې د وړاندې کولو ضرورت ځکه محسوس شو چې ډیرو خلکو شکایت کوو کله چې ودونه وشي نو د دویم فریق عقیده نوي معلومه. خدیجه عمر وای په دغه شکایتونو کې لیکلي شوی چې د واده پر مهال خلک خپل عقیده پټې ساتي او هغه ته بیا د ماشومانو د زیږیدو وروسته پته لګي چې دا کورنۍ احمدی ده. پاکستان کې د احمدی ټولنې مرکزی ویان عامر محمود دیو سره خبرو کې وای پاکستان کې شاید داسې کم سرکاري فارم نشتا چې د ختم نبوت خانه یا کالم پکې نوي شامل. هغه وای تر دې چې داسې حلفنامې د پاکستان پسکونونو کې د داخلي په فارم کې هم په نظر راتلل شروع شوې دي.
پہلې جو ہے وہ ان کی انسانی حقوق کی صورتحال جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن احمدی آلریڈی بہت سارے جو ہے ان کے انسانی حقوق ان کے پامال ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس پہ مزید اثر ڈالتا.
ہغوائی پا پاکستان کے لمخ کے سخا دا احمدی ٹولنے دا بشری حقونو صورتحال سے ڈیر خن دے او دا قسم سیزون با دا دوی حقون لانور دخپو لان دیکلی او ٹولن با دا وقت تیرے دو سر لانورا سخت دریزشی. د بشری حقوقو د خپلواک غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی د کونسل غړی او پخوانی مشره زهرا یوسف وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای د دې قرارداد ضرورت نه وو، او زیاتوي چې دا په اقلیتونو او په ځانګړي ډول په احمدی ټولنه باندې د فشار اچولو یو بل طریقه ده.
طریقہ ہے اقلیتوں خاص کر کے احمدی کمیونٹی پہ دباؤ ڈالنے کا، مطلب ہے کہ آپس میں شادی شاید ممکن نہیں ہو، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ پہ سائن کرے گا تو وہ پورے کمیونٹی کو کنڈیم کرنا ہے.
ہغه وی ښکارا دا چې څوک هم په یو داسې دستاویز باندې لاسلیک کوي نو د دې مطلب دا دی چې ټوله اقلیتي ډولنه د خطر سره مخ کول دي. د دې ضرورت نه وو او دا په ټولنه کې د بیزغمی خپرولو یو بل آله ده. سیړونکي وایي د هیواد په اقلیتونو کې د پاکستانی شهري احساس نه دی پاتې او هغوی په ویره کې جون کوي. د احمدي ټولنې مرکزي ویان عامر محمود ډیوه ته وایي پاکستان کې د کال 1948 را په دې خوا 270 احمدي وګړي دا قیدی په بنیاد وجل شوی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
په اسلام آباد کې د وفاقي وزیر حماد اظهر سره ګډې خبري غونډې ته په وینا کې د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاکار شوکت ترین ویلي سعودي عرب د پاکستان لپاره د 3.2 ارب ډالر پیکج اعلان کړی دی. شوکت ترین وایي سعودي عرب به هر میاشت 100 میلیونه ډالر مالیت تیل هم پاکستان ته ورکوي او د زر مبادله د ذخیرو د ښېګړې لپاره به 3 ارب ډالر بیلی ورکوي. اقتصاد پوهان وایي چې دغه سي پیسې د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپے راکته کیدونکې بېتا د استحکام د پاره ورکړل شوې دي. خو وایي د دې لپاره به پاکستان لا خپل برآمدات زیاتول وي او د سعودي عرب د قرضې سره به د پاکستان حکومت ونکړي شي چې کنه په ګرانې غوندې لوی مسله باندې هم قابو عمومي. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې راکوي.
د سعودي عرب لاړخه د پاکستان د پاره د 4.2 ارب ډالر د پور د اعلان ورسته د امکان سرګندېږي چې د نړیوال مالیاتي فند IMF لاړخه به هم د 1 ارب ډالر پور منظور کړی سي. پاکستان کال 1950 راهیسې د نړیوال اقتصادي فند غړی دی. د اقتصاد د غیر متوقع ماهیت او په وارداتو باندې د ډیر انحصار له سببه تر کال 2019 پورې پاکستان 22 ځله د IMF څخه پور اخیستی. اقتصاد پو پروفیسر منظور علی دی وسره خبر کی وای
پاکستان تاریخ خود یې ډیر زړه قرضونه غشتي دي. زما خیال ډیر کم پروګرامونه اخر ته رسیدلي دي باقي ماس کې پاتې شي. دا غي وجه دار چې دا غي مشکلات یې ډیر وي نو دا حکومت هم هغه خبره سره مخ دي. کاپورونه دي نو څو پیدا وته کیږي خو دی خو دا غي شرایط په دومره سخت چې هغه یو داسې ملک لکه پاکستان چې هغه کې ګرانی د مخ کې نه دومره ډیر سیوا ده نو هغه نشي برداشت کولای.
سٹیټ بانک د شمیرو تر مخه د پاکستان بهرني پورونه د روان کال د جولای تر میاشتې 2 بلین ډالر دي. دغه پورونه چې تیرو لسو کلو کې 2 چنده سوي دي تر ټولو زیات عمران خان په واکې ترلاسه سوي چې د بهرني پورونو او IMF ته د تګ له سببه د مخالفو ګوندونو په ضد به کمپاین چلوو. اقتصاد پوه سجاد احمد دی وتوایي
زموږ معیشت داسې سټیج باندې دی که مونږ کرنټ اکاونټ ډیپیسټ کوو نو بیا GDP کمیږي نو مونږ سره چې څو پورې فارن انویسټمنټ نه راغلی فارن ډایرکټ انویسټمنټ یا فیک دوباره شروع شي دغه پیسې راشي کم چیز سیکنډ فیز دی نو په هر سلسله کې چې پیسې کم از کم 4-5 ارب ډالر پورې راشي په یو کال کې او هغه فارن انویسټمنت وی هغه به موږ ته پیدا کړي نو هغه اله به موږ سسټینیبلټی ته ځو څو پورې چې داسې څو قسم امپروومنټ نه وی راغلی فارن انویسټمنت نه وی راغلی یا زموږ ایکسپورټس نه وی بڑاو شوی یا د اوورسیز پاکستانی ریمیټنسز نه وی بڑاو شوی یا انټرنیشنل کموډیټیز پرایس نه ډیکلاین شوی زمون حالات نه بهتر کیږي.
د پاکستان بیورو اف سټټیسټکس د شمیرو تر مخه روان کال د جولای تر میاشتې د پاکستان تجارتي خساره $1.1 بلین ته رسیدلې ده چې کال 2019 شل په مقابله کې 4.3% زیاته ده. تیرو څو ورځو کې د روپۍ کچه هم د $1 په سر 1.5 ته رسیدلې وه، او د دې سره د چین د سرمایه کارانو له اړخه د $1 بلین پورونه واپس کولو دپاره هم فشار دی. د خزانې دپاره د وزیر اعظم سلاحکار شوکت ترین که څه هم د سعودي عرب له اړخه ترلاسه سوی پور د اقتصاد د شیګړې دپاره ګټور ګرځوي، خو د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان دپاره د IMF پروګرام ډیر ضروري دی، ولې چې د دې له سببه نور نړیوالو مالیاتي ادارو څخه قرضې ترلاسه کول به اسانه وي، او کچرې غلوزنامه ناکامه سوه نو د سعودي عرب پیسې د هیواد اقتصاد لپاره هیڅ هم نسي کولی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د پیښور های کورټ هغه خواست رد کړی دی چې پکې ویل شوی و چې افغانستان ته د غوښې یا چرګانو صادراتو باندې بندیز دی اوچت کړی شي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبریاله سادیه قاسم شاه په رپورت کې راکوي.
د پیښور های کورټ 13 میاشت د مئی میاشت راسي لګولې شوی په سارو او کورنۍ ساتل شوی مارغانو یا چرګانو افغانستان ته د خاص لپاره وړلو یا ایکسپورت باندې لګول شوی بندیز لګمو د اوچت کړو، خو د دې نرخونه سیوا کېدو لوجه بیا دغه بندیز لګولو، خو پرستو کې بیا یو ځل د خوراک سکاک سیزونو نرخونو زیاتېدو په حق له عدالت ته وړاندې شوی یو خاص اوریدنې په محل عدالت د چرګانو افغانستان ته وړلو باندې یا ایکسپورت باندې دغه بندیز کې د نرمي په حق له غوښتنه رد کړه. خو په دغه مقدمه کې د غوخي خرڅونکو له طرفه پیش کېدونکې یو وکیل اجاز محمد خان وايي د کیسه بندې سره نرخونو کې کمی ممکن نه ده او نه یې د سره ګټه کیږي. پکادا د دې لپاره متعلقه محکمه خپل کارکړی به تر کړی.
افغانستان ته کم میټ ایکسپورت کیږي کنه نو دا زمونږ د پروډکشن صرف 8% ده. د کرنګ پر منت زمونږه چکم سټټیسټیک های کورټ ته جمع شوه دي نو 11 کروڑ چکن چې دی دا دغه کیږي، نو په دې کې صرف 1 کروڑ چکن چې دی دا دغه تزي افغانستان ته او دا 10 کروڑ چې دی دا ځل ته زمونږ خپل وطن کې یوټیلایز کیږي. مونږ سره د پروډکشن کچری انکرج کړی شي چې دې کم یوټیلیټی دا سمره د دې ریشو دا سمره د دې ته پکار دی، خو دې ته اویلیبل دی کنو را پروډکشن زیات شي نو ایکسپورت به زیات شي نو ملک ته به زر مبادله راشي. مطلب دا خو ته افغانستان ته سم مفت خو ته دین دی روان کنه چې په مون باندې بوج دی، او دا د پرایس کنټرول کې دوه دا شی بالکل ابسولوټلی غلط دی چې په ایکسپورت ته پابندي ولګوا نستا به پرایس دلته را پروزي دا چریم نه دی شی او نه دا کې دی شی.
خود پیښور متحده پولټری مارکیټ اسوسییشن یو غړی او د چرګانو خرڅونکو میراج ګل وای افغانستان ته چرګان د پنجاب نه نیخ پنیغه برآمد کیږي، د چرګانو افغانستان ته ایکسپورت کیدل دلته د نرخ زیاتې دو سره سره تعلق نشته. هغه وای د چرګانو خوراک او دوايان هم ګران شوی دي.
دا د خوراک کوم نه مخکې وکاله مخکې 2000 روپۍ او 4000 دي. د دې مې ریټن کوم نه چې څو پټه ګران شوی دي. ترڅو 4000 روپۍ هغه په 500 تر رسیدلی.
د خوراک صوبایي سکتر خوشحال خان عدالت ته په دغه مسله وړاندې شوی او ویلي چې 13 میاشت عدالت فیصله کړې و چې کده چرګ قیمت د 201 شپونه زیات شو نو حکومت په د دې افغانستان ته ایکسپورت یا برآمد باندې بندیز ولګوي، او حکومتي محکمې هم د عدالت دغه فیصله باندې عمل کړی دی. خو د سارو او مرغانو یا د چرګانو کاروبار کوونکي وايي په کار ده د بندې سره ملک ته برآمدات د لارې ګټنه منی کول په ځای په کار د متعلقه ادارې اگرانی کمول کوشش وکړي. سادیہ قاسم شاه، وی او ای دیوا، پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروگرامونا تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
تاسو د وی او ای ډیو خبرونه غوښتي د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې د اسقاط حمل یا د ماشوم ځای کولو شر تر ټولو زیات ده او قانوني ماهرین وایي چې د دې وجداد چې په پاکستان کې موجوده قانون د دې مخنیوي نشي کولی او موثر نه دي. مذهبي پوهان بیا وایي چې اسلام مذهب خزتا د بچي ځای کولو یا اسقاط حمل اجازه نه ورکوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیو خبريال احسان محمد خان په دې رپورت کې راکوي.
په پاکستان کې چې هر کال نږدې 9 لکه میاندې په خېټه حمل یا ماشوم لري، خو بیا په دغه هیواد کې د مور په خېټه د ماشوم یا حمل ځای کولو کچه هم د نړۍ په حساب ډیره زیاته شوه. قانوني ماهرانو تر مخه هر څو پاکستان یو اسلامي هیواد دی، خو بیا دلته د مور په خېټه د ماشوم ځای کولو دغه لوړی کچې یو لوی وجه دا هم ده چې د دغه عمل مخنیوي د پاره جوړ قانون بیا ډیر مبهم دی او نشي کولای چې د دغه زیاتیدونکو کچي لار ونسی. د پاکستان د ستري میکمې د وکیلانو د سازمان مشر عبد اللطیف افریدی وای پکار ده حکومت د قانون سازۍ ترڅنګ داسې ګامونه هم واخلي چې د حمل ځای کولو مخه ونیول شي.
غیر قانوني دی، غیر اخلاقي دی او غیر اسلامي دی. په چې دوی ورکارو په یو شی باندې متفق شي نو دا د سوچ خبره ده. علما کرام ته، مور پلار ته، ټول د وطن حکمرانانو ته چې هغوی په دې باندې ډېر سنجیده سوچ وکړي او دغه داسې اقدامات واخلي چې د هغې نه دا شی کنټرول شي.
د پاکستان وزیر اعظم پوخانه سلاکار ظفر مرزا او بیا د دغه هیواد د آبادی د کونسل د اندازې تر مخه هر کال د 2 میلیونه څخه هم زیاتې زنانه په دې هیواد کې په خېټه د ماشوم ځای کولو د عمل څخه تیریږي، خو بیا قانون پوه مېوش موهب کاکا خیل وای یو لوی شمیره داسې هم ده چې پټ په پټه حمل ځای کوي.
ډېر سخت قانون موجود دی، انفورچونیټلی چیک اینڈ بیلنسز نشته دی. دی سرا سرا کومون دا وګورو مونږه دا رجسٹرډ مونږ سره کیسز دی، کومون ان رجسٹرډ کیسز وګورو. میډ وایفز چې کوم ابورشنز کوي، کوم ابورشنز چې خزې ځان له خپل په کورونو کې کوي، چې پیلز واخلي یا هیوی چیزونه اوچت کی هغه په وجه باندې خپل ابورشنز کوي، دا هغه کو رجسٹرډ شي زما په خیال دی ریډ بنورم سیوا شي.
پاکستان چې یو اسلامي هیواد دی، خو آیا بیا مذهب د مور په خېټه د ماشوم ځای کولو د غامل ته څنګه ګوري؟ په دې اړه مذهبي دانشور پروفیسر اظهار الحق داسي وایي.
دې مثال داسي ده لکه څنګه چې یو عام انسان قتلېږي او د ماشوم د مور په ګېډه باندې ځای کول دا بالکل یو شعر یو قسم ګناه دی. زه ذاتی طور په حیثیت دین دی او طالبینم دا ګناه کبیره ګڼم، یو ډیر لوی ګناه ګڼم.
پاکستان کې موجود د قانون زیاتره برخه چې د انګریز د دور 1918 کال څخه راغستې شوی، خو بیا په کال 1909 کې د غزور قانون سره یو بل برخه هم شامل کړي شو چې تر مخه د مور په خېټه د ماشوم اندامونو جوړېدو وړاندې د دغه حمل ځای کولو اجازه ورکړل شوی او د دې اختیار بیا د صحت ماهرانو ته ورکړل شو چې هغوی دغه پریکړه وکړي چې آیا دغه ماشوم زیږی دو سره د مور صحت ته زیان رسیږي او کنا. ماهران وای هم دغه مبهم قانون له وجه په هیواد کې د مور په خېټه د ماشوم ځای کولو کچه هر کال په زیاتېدو ده. د همکار شاهین افریدی سره احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
گران اردن کو تاسو د وی او ای ڈی وا خبرونه ته وګورئ. اسلامي نظریاتي کونسل په یو بیان کې ویلي دي چې په زور زنا کې د ککړو ملزمانو خصي کول غیر اسلامي کار دی. دا فیصله د کونسل د بیان تر مخه دوه ورځې غونډه کې شوې ده. د ښځو فعالانو په دې نیوکه کړې دي او ویلي دي چې دا یو ځل بیا د ښځو تحفظ لپاره په قانون کې شکونه پیدا کول دي. نور تفصیل پہ د وی او ای ڈیوا خبریالہ سادیہ قاسم شاہ په دې رپورٹ کې راکوي.
اسلامی نظریاتی کونسل د ریپ یا د زنا په جرم کې ککړ مجرمانو خصي کول د مذهب د تعلیماتو پر ضد ګرځول دي. د اسلامی نظریاتی کونسل د 25م دوه ورځنی غونډې نه پس جاری کړی شوی بیان تر مخه کونسل اف اسلامک ایدیالوجی یا اسلامی نظریاتی کونسل په زورا د جنسی زوراونو یا د زنا د مجرمانو کیمیایی توګه باندې خصي کول غیر اسلامي ګرځول دي. د کمی اسمبلی په خوانی غړي بشرا ګوهر وای اسلامي نظریاتي کونسل یو اضافي اداره ده او د پارلیمان په موجودګۍ کې د دې ادارې اډوس ضرورت نشته.
زما نظر کې اسلامیک کونسل اف اسلامیک ایدیالوجی د پارلیمان په موجودګۍ کې یو غیر ضروري ریډنډنت باډي ده چې کوم پکار دي چې ختمه کړی شي. او تر اوسه پورې مونږ چې کتلې دي نو همیشه چې د ښځو د تحفظ حوالے سره چې کوم قانوني پاغي باندې د خپل تجویز ورکی او د هغه خلاف خبره کوي شک او شوبات کوشش وکړي چې هغه کې راولي.
د پیښور سره تعلق لرونکو یو قانون پوها اډوکیټ مهوش محب کاکا خیل چې د جبري زنا د قانون جوړولو لپاره دغه مشورتي حکومتي کمیټه غړي هم پاتې شوی په دې حق لوي د پاکستان پینل کوډ یا د پاکستان تعزیرات قانون 306 او یم آرټیکل دا په واضح توګه وایي چې د ریپ یا د جبري زنا مجرم ته د مرګ سزا یا د لس کالنه تر 25 کاله پورې د قید سزا ورکول کېدای شي. هغه وایي د دې نه زیات سخت سزاګانې سوي خو هغه وایي اسلام کې هم د داسې جرمونو لپاره سخت سزا ده او مقصد یې د داسې جرمونو مخنیوي دی.
قصاص پانیشمنت ورکړی کیږي د مرګ په کیسونو کې نو داسې د ریپ کیسز کې چې کوم دی نو هغه کې هم د مرګ سزا ورکړی شوی ده او سټون ان ټو ډیت دی دا ډیر خطرناک سزا ده. کوم وګورو او د دې وجه ټولنه غټه دادا چې خلک دا وګوري نو ډیټرس به کریئیټ شي او د دې د وجه نه به خلک آئنده دا کوشش نه کوي هغوی به دا همت نشي کولی چې ریپ کامیټ کی زنا ہوگی چھا سرا زنا بھی جبر ہوگی.
تیر کال د لاهور او سیالکوټ ترمنځ په موټر وی د وی خزي سره د دوو کسانو لخوا په گاډي کې د جنسي زیادتي پیخي ټول ملک لرزولې او د دې پیخي نسور از پس وزیر اعظم عمران خان په را روان مختونو کې د داسې قسمه پیخو مخنیوي لپاره سخت نه سخت قانون او داسې مجرمانو ته کیمیايي طریقې سره خزي کولو سزا ورکولو تجویز ورکړیو او رستو وفاقی کابینه د جبري زنا د مخنیوي آرډیننس یا امر کال 2006 او د پاکستان پینل کوډ یا تعزیرات قانون کال 2006 کې د ترمیم یا د بدلون منځوري ورکړی و او روسته د اسلامي نظریاتي کونسل نه پدی اړه تجزیه غوښتي وو. د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو وای اسلامي نظریاتي کونسل حکومت لا د اسلام پرانا کې په قوانين او قانون سازي کې مشوره خو ورکول شي خو په کار ده صرف د خلکو نمائنده پارلیمان کې په داسې قسمه مهم مسلو باندې قانون سازي وشي. سادیہ قاسم شاہ وی او ای ڈیوا پیخبر.
قدر من اور دل کو د دې خبرونه په اخر کې زنه شروان کلندر بدن اجازه غواړم خو چرته زمو ته وی او ای ڈیوا خبرونه روان دي او اوس وخت شوی دی یوې اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکي د وستي امریکي په ملکونو کې د جمهوریت عملداري او د قانون د بالادستۍ د مرستې کولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصدونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکي د خارجه چارو محکمې او وکسان د غیر جمهوریت او د بډو خورو کسانو د امریکي په هغه فرست کې شامل کړی دي کوم چې امریکي د برازمي امریکا د قطبي سیمې دریو ملکونو سره د زیات تعلق په باب له خپل قانون د 353 د اعلان دی جوړ کړی دی. د برازمي امریکا د قطبي سیمې د دری ملکونه هندوراز، ګواتیمالا او ال سلواډور دی. د دې قانون لاندې د چا خلاف د پورته کیدونکو امریکایي اقدام تر مخه په متعلقه کسانو عام طور سره د ویزی بندیزونه لګولې کیږي او دوی امریکای ته راننوتو ته نشي پریخوده. امریکای دا بندیزونه په ال سلواډور کې او ګواتیمالا کې د جمهوریت عمل د تالا ترغکولو او د بډو رشوتونو د پلاتونو په کار کې د خندانو اچولو په وجه لګولې دي. په کومو کسانو چې بندیزونه لګولې شوې دي په دوی کې ال سلواډور کې ایل سی ډویناس، آسکر البرټو لوپیز، جیرز هیکٹر ناہن، مارٹینیز گارچیا، جوز انگل، پیرز چاکون او لوئس جاویر سوارز میگانا نومی کسان شامل دی. دا کسان د سپریم کورټ د آئینی ایوان موجوده مجسټریټان دی او دوی د قانون ساز اسمبلی لخوا آئینی ایوان کې نیخ په نیغه د تقررو په قبولولو جمهوریت عمل تعالی ترغه کړی دی. دا هر څه په ال سلواډور کې شوې دي. بندیز لګیدلي کسان هم د ال سلواډور اوسیدونکو دي او دا کار د ال سلواډور د آئین خلاف ورزی ده. دوی نه وړاندې پنځه مجسټریټان بغیر د سماقوله عذر د مای پړومبي تاریخ د نوي منتخب قانون ساز اسمبلی د غوړه کېدو نه سمدستي پس لري کړی شوی دی. نوو مجسټریټان خپل تقرری په خپل کړی دا او هم خپل دا اقدامي د قانون ساز اسمبلی لخوا یو آئینی اقدام خودلې دی. دغه مجسټریټانو بیا د آئین د استلا د خپل تشریع منځوري ور کړی دا چې پکې د صدر د مسلسل منتخب کېدو منځوري هم شامل ده. حالانکه په آئین کې د صدر په مسلسل توګه په غوړه کولو بندیز لګولې شوې ده. په ګواتیمالا کې د ملک موجوده لوی سرکاري وکیل ماریا کانسویلو پوراس د بډو رشوتونو په تحقیقاتو کې رکاوټونه اچولې دي او غداشان چې د خپلو سیاسي اتحادیانو د بچکولو او د سیاسي فائدو حاصلولو لپاره د فوجدارۍ تحقیقات یې ګډوډ کړي دي. د چې د پلټنو په لار کې کم قسمه رکاوټونه واچول هغو کې د ګواتیمالا په اولسي وزارت کې سرکاري وکیلانو ته دا بیځایه حکمونه ورکول هم وو چې په سیاسي بنیادونو جوړو مقدمو باندې دي سترګې پټې کی او خصوصي سرکاري وکیل چې سزا نه د ځان بچکوونکو بډو خورو خلاف کم تحقیقات کول د ګډوډ کړل. په دې کې دنه د وړاندېنی سرکاري وکیل د جوان فرانسیسکو سندووال د خپل منصب نه په بے انصافۍ سره د لری کولو د مامینی تحقیقات هم شامل وو. دین علاوه د ګواتیمالا د اولسي وزارت لوی سکتر انجل پینیډا هم د بډو رشوتونو په تحقیقاتو کې روړی اچولی دي. امریکا با د وستي امریکي په ملکونو کې د احتساب د عمل مرست جاری ساتي چې دا شان په جمهوریت ادارو او په جمهوریت عمل د بیزای غزارونو کې دو او د بډو رشوتونو خلاف تحقیقاتو کې د خندانو اچولو د کارونو خزر پوري تپوسو شي. امریکا با د وستي امریکي د سیمې د ملکونو د اولسي معاشري د ذاتی مد او د حکومتونو په ملګرتیا سیمه کې د خلکو د سوکالۍ او د تحفظ د پاره د کیدونکو کوششونو خپل مرسته جاری ساتي چې پکې د کوټلي اقتصادي ترقۍ د حصول او په ګرد د سیمه کې د جرایمو د نغوي وستو د کوششونو مرسته کول هم شامل ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي اډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ا دی واخ پرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.